द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګانو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2014 د مارچ 2 منیټه دا وخت په پاکستان کې د سحر شپک په افغانستان کې د سحر 15 می ودلتا په واشنگټن ڈی سی کې د خالی ورځ د مارچ لومبای نیټه او د مسخوتن 8 بجې شوې دي د دیوا ریډیو په د سهارنۍ خبرونه خبري برخه کې د تازه شعب زاده هر کله مړمبه تاسو په امره ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو تا په یوکرین کې د روس پوځي مداخلت په سر ملګری ملتونو د سلامتي کونسل بیړنۍ غونډه شوې او د امریکا صدر بارک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفون خبرداري ورکړې چې د یوکرین د خپلواکۍ احترام او د پوځي مداخلت نه دی ډډه وکړي.
The United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention in Ukraine.
د پاکستان کډکیچونو سبب بلوچستان کې چارواکو ویلي د تربت په کې سیمه کې د عملیاتو وروسته یو لس غیر ملکی تختول شوی کسان را خلاص کړی دي. په دغه کې 15 د ایران سرحدي محافظین هم شامل دي.
د ایران د پوځ عالی رتبه مامور جنرال مسعود جازيري د پارس و خبری اجانس ته وویل چې د دوی دغه 15 عسكر اوس را خوش شوی دي د پاکستان په ولکه کې دي. د نور معلومات ورنکړل.
په بنگلاديش کې روان ایشیا کپ کرکټ ټورنامنت په شپږم میچ کې باندې پاکستان د خپل روایتي حریف هندستان خلاف لوبيږي. په داسې مهال چې د روس پارلمان د روس صدر ولادیمیر پوتین هغه خواص منظور کړی چې د یوکرین کریمیا سیمې ته د پوځ ولیږي، ملګرو ملتونو ویلي په دې وخت کې د صبرناک کار اغستل پکار دي. په ملګرو ملتونو کې د یوکرین سفیر د خالی پورس شورا ته ویلي، امنیتي شورا ته ویلي په کریمیا کې د روس د خلکو د حفاظت په نوم 15,000 روسي پوځیان موجود دي. د یوکرین سفیر په ملګرو ملتونو غږ کړی د یوکرین خلاف هر قسمه برید په صورت کې دی هر ممکن ګام پورته شي. د روس سفیر بیا په غربي هیوادونو تور لګولی، دوی په یوکرین کې اړې ګړې راوستي او دغلته یې مظاهرچیان د لرې کړی شوي صدر ویکتور یوناکوویچ پر ضد راپارولي. بلخوا سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا صدر باراک اوباما د خالی په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د 90 منټو یا 1.5 غنټې اوږدې خبرې کړي او په دغه خبرو اترو کې ورسره په یوکرین کې د روس پوځي مداخلت د دغه هیواد د سالمیت او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د روس خبري ایجنسۍ ویلي صدر ولادیمیر پوتین صدر اوباما ته ویلي چې روس دا حق لري چې په کریمیا او ختیځ یوکرین کې د خپلو خلکو حفاظت وکړي. امریکایي صدر د دغه په ځواب کې ویلي دغه قسمه اندېښنې د یوکرین حکومت سره نیغ په نیغه حل کول پکار دي. د پاکستان کډکیچونو سبب بلوچستان کې چارواکو ویلي د بلوچستان تربت ضلع کې سیمه کې د عملیاتو په مهال یو لس غیر ملکي تختول شوي کسان را خلاص کړي دي. چارواکو ویلي په دغو کې 8 ایرانیان، 2 د تیونس او 1 د یمن سره تعلق لرونکي تن دي. د چارواکو په وینا پر اخلاص شوو کسانو کې د ایران 15 سرحدي عسکر هم شامل دي. څوک چې د فروری میاشت په شروع کې د ایران پاکستان سرحد نه اوچت کړی شوی و. د ایران امنیتي ځواکونو هم د دغه 15 عسکرو د راخلاصېدو پخلی کړی دی. د ایران خبري ادارې فارس نیوز ایجنسۍ بیا د ایران یو پوځي مشر جنرال مسعود داخلي لیکلي هغه ایرانی پوځیان چې تختول شوي وو هغه راخلاص شوي دي. په نایجیریا کې د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې دوه بمې چاودنې شوي دي. د وایس اف امریکا سرویس ویلي دغه چاودنه 200 منټو د وقفې وروستو په مادوګورو کې په یوه سینما کې شوي، چېرته چې د فوټبال شوقینو یو نړیوال میچ کتو. تر اوسه پورې د نایجیریا چارواکو په دغه پیښو کې د مرګ جوبلې په حق لاس نه دي ویلي، خو رایټرز خبري ایجنسۍ د ځایي خلکو د خولې ویلي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر دې دمه چا هم د دغې پیښو ذمواري نه ده قبوله کړې. اوخوا د چین په کونمینګ ښار کې په یو ټرین کې د نامعلومه کسانو لخوا په چاکوانو په حمله کې لږ تر لږه 23 کسان مړو او 100 نور جوبل شوي دي. په مصر کې نوې کابینې سوګند پورته کړی، چېرته چې یوه اونۍ وړاندې تیر حکومت ناڅاپي استعفا ورکړې وه. موقتي صدر عدلي منصور د دغې وروستو ابراهیم محلب د نوي وزیر اعظم په حیث ټاکلی و. او په بنگلاديش کې روان ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ کې به نن پاکستان د هندوستان خلاف لوبیږي. پاکستان او هندوستان په روان ټورنمنټ کې خپل یو یو میچ ګټلی او د سریلنکا د لاسه دواړو هیوادونو ماتې خوړلې ده. په نننۍ میچ کې به د بیلات سره مخ کېدونکې ټیم د رواني لوبې د فاینل نه وځي. هم تېره ورځ د ایشیا کپ په 15 میچ کې افغانستان بنگلاديش ته په 2-1 شنزونو ماتې ورکړې ده.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوردونکو د ډیوه ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غوري. قدرمن اوردونکو، په پاکستان کې پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت سره د خبرو اترو پروسه شروع کولو لپاره د یوې میاشتې د رزبندۍ اعلان کړی دی. د غیلان تیر ورځ د غیر قانون ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان ویند شاهد الله شاهد مطبوعاتو سره خبرو کې کړی دی، او د هغه په خپلو خبرو کې ویلي د ډلې مشرانو ټولو ډلو ته ځینې ډلو ته ویلي دي چې په دغه یو میاشت کې به په دغه ډزبندۍ باندې عمل کوي. خو تر ټولو مهم خبر قدرمن اردوونکو د یوکرین په حق باندې ده. په داسې مهال چې د روس پارلمان د روس صدر ولادیمیر پوتین هغه خواص منظور کړي چې د یوکرین کریمیا سیمې ته د فوز ولیږي، ملګرو ملتونو ویلي په دې وخت کې دی د صبر نه کار واغستی شي. اخوا سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یو نیمه ګنټه اوږدې خبرې کړې دي، او په دغه خبرو اترو کې امریکایي صدر د روس صدر ته ویلي چې دی ویلی دی چې روس ته د یوکرین د سالمیت او نړیوالو قوانینو احترام وکړي. د وایس اف امریکا د یو شمېر رپورټونو خلاصه زموږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
په یوکرین کې سخت سیاسي اړی غړي لوجې حالات بے قابو شوي، چې لوجې په ملګری ملتونو کې په بیړني توګه د سلامتی کونسل غونډه هم را بلل شوې. برخو د امریکای صدر باراک اوباما هم د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني تماس نیولې. د سپینې ماڼۍ نه خبر شوې مطبوعاتي لیک کې د صدر اوباما او د روس صدر د خبرو اترو تفصیل خودل شوې. صدر اوباما یو نیمه غنټه په ټلیفون خبرې کړي، او د روس صدر ته په واضح ټکو کې ویلي چې په یوکرین کې د روس پوځي یا سیاسي مداخلت د یوکرین خپلواکۍ او د سرحدونو د ملکیت خلاف ورزي ده، او د ملګری ملتونو چارټر او نړیوال قانون ماتوي. د سپینې ماڼۍ نه جاری شوی مطبوعاتي لیک زیاتوي چې صدر اوباما د روس په یوکرین کې د پوځي مداخلت سخته غندنه وکړه. امریکې په روس غږ کړی چې پورن دی د یوکرین سرحدونو او بلخصوصه د کریمیا خار نه خپل پوځیان وباسي. بیان زیاتوي چې امریکا په یوکرین کې د روس تحفظاتو نه ډیر ښه خبر دی، کوم چې تاریخي، کلتوري او په یوکرین کې نسلن روسیانو حفاظت سره اړه لري. خو باید چې دا ټول تحفظات په پور امنه ډول د خبرو اترو او د ملګری ملتونو مداخلت ته لارې هواره کړی شي. صدر اوباما صدر پوتین ته دا هم ویل چې د روس په یوکرین کې مداخلت سره په نړیواله کچه د روس به منفي اثر را برسېره شي، او په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې امریکا به خپلو اتحادیانو او په سلامتی کونسل کې خپلو ملګرو او ناټو هیوادونو سره په دې لړ کې ژورې خبرې کوي. امریکا دا هم ویل چې د نړۍ اتو غټو اقتصادي هیوادونو جی 8 په غونډه کې به هم برخه نه اخلي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې یوکرین اولس ته پوره حق حاصله ده چې د خپل مستقبل فیصله وکړي، او صدر اوباما د یوکرین سره هر قسمه مالی مرستو غږ هم وکړو. په دې لړ کې د امریکای صدر تیرې جمعې پر ورځ هم خبرداري ورکړې وو چې د نړیوالې ټولنې سره به ودرې.
The United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention in Ukraine.
صدر اوباما وایي چې امریکا به لازمان د نړیوالې ټولنې سره ودرېږي، او په یوکرین کې د سکه قسمه پوځي مداخلت قیمت به پرې کول وي. د امریکای دفاع وزیر چک هیګل هم د روس هممنصب سرګی شویګو سره په ټلیفون خبرې کړي. دفاع وزیر چک هیګل هم په یوکرین کې د روس پوځي مداخلت باندې سخت اندېښنې څرګند کړي. بلخوا په ملګری ملتونو کې هم په بیړني حالاتو کې را بلل شوی غونډه وشوه. په غونډه کې غړو هیوادونو په یوکرین کې د روس په پوځي مداخلت خبرې وکړي. د یوکرین سفیر یوریف سرګییف سلامتی کونسل ته ویل د روس پوځیان اولنه د یوکرین په کریمیا خار کې موجود دي، او دوی دا دریز راکوي چې دوی د خپل روسی نجات ټولنې د حفاظت په غرض راغلي دي. د یوکرین سفیر د ملګری ملتونو نه غوښتنه وکړه چې د روسی جاهریت مخنیوي لپاره دی هر ممکنه مرسته دوی سره وکړي شي. په دې موقع د روس سفیر ویټلی چرکن په غربي نړۍ تور لګو چې د دوی د مداخلت لوجې حالات دومره درجه کشیدګي اڑخته لاړ دي. زیاتوي چې غربي نړۍ د مظاهرو ملاتړ کوي، د کومې لوجې د یوکرین صدر ویکتور یانوکوویچ د خپل عودې لري کړی شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې روس غواړي چې تیرې میاشتې حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ شوی معاهده باندې عمل شوی وي. د زیاته کړه چې یوکرین ته به خپل هغې معاهده ته واپس راتلل وي. د روس سفیر ویل چې صدر ولادیمیر پوتین تر دې وخته پورې دا فیصله نه ده کړې چې په یوکرین کې د پوځي مداخلت اعلان وکړي. تیره ورځ د روس د پارلمان بالا ایوان د روس صدر ولادیمیر پوتین د هغې غوښتنې په ځواب کې چې په یوکرین کې د پوځي مداخلت اجازه ورکړی شي، په دې باندې فیصله ورکړې وه چې صدر ته اجازت دی که چېرې غواړي نو یوکرین ته د پوځیان ولیږي. د ملګری ملتونو په بیړنۍ غونډه کې چې د خالی پر ورځ ناوخته را بلل شوې وه، د امریکای سفیر سمانتا پاور ویل چې د روس عملی ګامونه د هغوی د خبرو نه زیات ښکاري، او باید چې روس دی د یوکران کریمیا خار نخپل ځواکونه وباسي. په یوکران کې دا وخت حالات ډیر د بې ثباتۍ ښکار دي. په یو شمیر ښارونو کې روس پلاوه او د یوکران نجات خلکو ترمنځ نښتې هم شوې دي. د یوکران ساحلي خار کریمیا د روس سره پوله لري او دغلته په بحیره احمر کې د روس د نوي اډه هم موجوده ده. په یوکران کې تازه حالات تیر کال نومبر په میاشت کې د هغې وروسته پیدا شول چې کله د یوکران لرې کړی شوي صدر ویکتور یانوکوویچ د اروپایي ائتلاف سره د یوې تجارتي معاهدې نه په شا شو او روس سره یې خپله خوښه ښکاره کړه.
قدرمن اردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګران اردونکو تاسو د یوکرین په حق لبانې تفصیلي رپورت واورید. تازه خبر پکې ده چې امریکا او د یوکرین پارلیمنت دا غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو نه چې په یوکرین کې د حالاتو جایزې لپاره دي مبصرین یا څېړنکارانو لیږي چې هلته کې په یوکرین کې بیا خصوصا په کریمیا کې حالاتو ته وګوري. نور خبرونه به هم ستاسو سره شریکو. خو بوزم بلوچستان ته د پاکستان کړکېچنې سبې بلوچستان کې چارواکو ویلي د بلوچستان تربت ضلع کې سیمه کې د عملیاتو په مهال یولس غیر ملکي تختول شوي کسان را خلاص کړي دي. چارواکو ویلي په دغو کې اته ایرانیان، دوه د تیونس او یو د یمن سره تعلق لري. خو د ایران خبري ادارې فارس نیوز ایجنسی بیا د ایران یو پوځي مشر جنرال مسعود داخلي لیکلي چې هغه ایرانی پوځیان پکې هم شامل دي کوم چې د فروری په شروع کې تختول شوي وو. تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسور ناورو.
چارواکي ویي چې دوی د ایران وسره د پولي ته نږدې د تربت د کیچ د اوورسیز په کالونۍ کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یولس بارانیان د یغواکارانو له منګولو څخه را خوشې کړل. د تربت ځایي چارواکو و ډیوه ریډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د ایران پنځه تښتول شوي د سرحدي قواو عسکر هم شامل دي چې د فروری پر پنځمه نېټه باندې وسلوال وتښتول. اوس دوی را خوشې کړي دي. په دغو یولس کسانو کې اته ایرانیان، دوه د تنزانیې او یو بیا د یمن اوسیدونکو دی. چارواکي ویي چې دا نور بیا د مخادره موادو قاچاقبرو اغوا کړي وو. د ایران د پوځ عالي رتبه مامور جنرال مسعود جازيري د پارس و خبري اجانس ته وویل چې د دوی دغه پنځه عسكر اوس را خوش سوي دي د پاکستان په ولکه کې دي. د نور معلومات ورنکړل. چارواکي ویي لنیول سو یولس کسانو زخه پنځه اس ام جیز، یو راکټ لانچر او نور بیا د راکټ مرمۍ هم شامل وي. د ایران د سرحدي قواو د پنځو عسکرو مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې په سر اخستی وو. دوی د پاکستان له سرحدي پولې سره جوخت په سیستان بلوچستان کې له پوځي پوستې څخه وتښتول سو. له دغې پیښې وروسته د ایران د کورونو چارو وزیر عبدالرضا رحماني دړکه وکړله که چیرې د دوی پنځه عسکر را خوشې نه کړل سو نو دوی به د پاکستان په خاوره کې د غواکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کړي. بیا د ایران سیستان بلوچستان مرستیال ګورنر کوټې ته راغلی. د دوی ورځې د پاکستان لالي رتبه چارواکو سره خبرې هم وکړلې. تیره میاشت العربیه ټلویزیون د پنځو تښتول سو د ایران د سرحدي عسکرو یو ویډیو هم خوره کړله. پاغه کې یو عسکر و ایران حکومت ته په خپل پیغام کې وویل چې دوی د جیش العدل غوښتنې ومني. جیش العدل په 2012 کې پرانستل سوی دی. تیر کال هم دوی د ایران سیستان بلوچستان کې یولس عسکر وتښتول چې بیا یې ووژل. ایران له هغه وروسته په سملاسي ډول و شپاړس کسانو ته د اعدام سزا ورکړله. ایرانی چارواکو ویل چې په دوی کې اته د جیش العدل او اته بیا د مخادره موادو قاچاقبر وو. ایرانی چارواکو په تیرو وختو کې تور لګوي چې دلته د جندالله پایلین راځي په ایران کې تروریستي عملیات ترسره کوي چې بیا دوی د پاکستان خاوره کاروي. په 2010 کې دوی د جندالله مشر عبدالمالک ریګي ونیوي و دته یې د اعدام سزا ورکړله. د ایران سیستان بلوچستان کې له تیرو یو څو کلو څخه وضع ناارامه ده. دلته ګڼ شمیر د سنی پیرکې سره اړه لرونکي بلوڅان استوګنه کوي. دغه سیمه د ایران د نورو سیمو په پرتله باندې شاته ډیره پاته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګران قدرمن اردن کو دا وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا قدرمن اردن کو پاکستانی طالبانو دا پاکستان حکومت سره د خبرو اترو پروسه شروع کول لپاره د وی میاشتې د رضبنده اعلان کړی دی. د خالی په ورځ د غیر قانون ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان ویان شاید الله شاید اعلان کړی د ډلې مشرانو ټولو زیلی ډلو ته امر کړی دی چې په دغه رضبنده دی عمل وکړي. د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی کمیټې حکومتي کمیټې بیا دغه اعلان هرکلی کړی او زیاده کړی چې دغه سره به زندیدلې خبرې بیا شروع شي. د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل تفصیلي رپورت تاسو ته زموږ همکار ماویش چلیل وړاندې کوي.
دا سرکاري چې د اعلان د وزیر اعظم نواز شریف هغه هڅو ته نوی ژوند ورکړو کوم چې هغه په پاکستان کې د کلونو راس روان تندروي ختمولو لپاره اغستی. د انتها پسندو یو غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حکومت پر ضد مرګنی یاغیتوب خپور کړي چې لکبلې زرګونو خلک وجل شوي چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي او د هوا د مخ کې نه کمزور اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسولې. دا ډله د خپل تشدد نه ډک کمپاین په ذریعه د نورو سیزنو ترڅنګ په هیواد کې د خپل خوخي اسلام نافذول غواړي. یو حکومتي وفد تیر میاشت د ټي ټي پي نمائندګانو سره ابتدایي خبرې اترې وکړې. خو د امنیتي ځواکونو او عام اولس پر ضد مسلسل جاری ترهګر بریدونو ښاغلي شریف په دې مجبور کړو چې د امن پروسه دې وځنډوي او وی ویل چې د امن خبرې تر بعد د توندلارو لخوا غیر مشروط ډزبندۍ وروسته شروع کولی کیږي. د خیالي پورس ټي ټي پي د یوې میاشتې ډزبندۍ اعلان وکړو. میډیا ته د ډلې لخوا جاری شوې یوې بیانیه کې د دې ډزبندۍ تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی خو پکې ویل شوی دی چې د ټي ټي پي مشرانو ټولو ډلو ته امر ورکړی چې په ډزبندۍ دې عمل وکړي. د طالبانو لخوا د امن وفد یو غړی او پخوانی پارلماني غړی سمیع الحق ویل دي چې د ډزبندې د وړاندیز دواړو خواو ته نوې موقع ورکړي چې د امن خبرې اترې دې بیا شروع کړي چې په هیواد کې جاری خونریزي ختم کړي شي.
اعتماد کی بحالی اور پرامن مذاکرات کے لیے ماحول سازگار حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے.
دی وای چې دواړو خواو له پکار دي چې خدای ورته موقع ورکړي ده نو دینه دی د اعتماد بحالولو او د امن مذاکراتو لپاره حالات جوړولو یو ذریعہ جوړ کړي.
امن مذاکراتو کې زن راتلو لوجی پوس په شمالي وزیرستان کې د ټي ټي پي مرکزونو باندې هوائي بریدونه تر سره کړل. روستو ځنی حکومتي چارواکو ویل چې په محدوده کچا تر سره کړی شوی پوزي ګامونه د تندارو پر ضد په غټ ټیکچي عملیاتو کې بدلی دي شي. حکومتي چارواکو د ډزبندۍ اعلان ته هرکلی ویلې دي او دې ته یې یو غټ پرمختګ ویلې. خو د امن پروسې باندې تنقید کوونکي لکه امریکې ته د پاکستان پخوانی سفیر اشرف جهانگیر قاضي د حکومت مخالف ډلې سره خبرې اترې کولو پر ضد حکومت ته خبرداري ورکړي. هغه د داسې کوم پروسې کامیابی په حق لهم شکونه لري.
د ټي ټي پي ریپرزنټس ان ایديولوژیکل ګروپ ویچ هاز ان ایديا ویچ اٹ وانټس ټو امپوز اون د کانټری.
تاریخ طالبان پاکستان ډله د یو نظریاتي ډلې نمائندګي کوي کما چې خپل نظریه په هیواد کې عملی کول غواړي او حکومت دې ډلې ته خپل برابر درجه ورکول سره د خپل بنیادی فرایزونه دستبردار کیږي کم چې د ولس حفاظت کول دي او دا یقینا په ملک دننه او د ملک نه بهر د دې هیواد منفی اشاره ورکوي.
ټي ټي پي د ګڼ شمیر ترهګر ډلو یو اتحاد دی چې مختلف ایجنډې لري او نقاد په دې حق له شکونه لري چې دا ډله به ډزبندي نافذ کړي شي. دوی په دې لړ کې د خیالي پورس په شمال غربي ضلع کې شوې پر لپسې بمی چودنو مثال ورکوي چې پکې د پولیو کمپاین یو ټیم په نخښه کړی شو. په دې چودنو کې ګڼ تنان ووژلی شو چې زیاتره پکې د پولیو کمپاین د غړو حفاظت کوونکي پولیس والا وو. په پولیو ټیم باندې د بریتور په اسلامي تونلارو لګول کیږي.
دا وایس اف امریکا ټي وی رادیو دا.
قدرمن اردنکو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا. ګران اردنکو د امریکا لاس اینجلس ټایم اخبار یو رپورٹ خپور کړی دی چې پکې لیکلی دی چې کچر کال 2014 اخیره کې 2014 وروسته امریکایي ټول ځواکونه د افغانستان نوځینو د افغانستان امنیت د خطر سره مخ کې دي شي. تفصیلی حال زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د نیټو د صدر دفتر برسلز نه د لاس انجلس نایم د خبريال د راډیګلی رپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې د امریکای د دفاع وزیر چک هیګل سره د برسلز په دوره کې ملګری او امریکني فوزي کمانډر د خپل نامې نخ کارا کولو په شرط اخباروالو ته ویلي دي چې زه افغانستان نه د نیټو او د امریکنو فوزونو د وتو ورستو د راپورته کیدونکو حالاتو صحیح اندازه خو نشم لګولې، خو دومره درته ضرور ویلې شم چې د کال 2014 پورې افغان فوزونه په خپل خپو او درې دینشی. لاس انجلس ٹائمز خپل رپورٹ کی زیادہ چې د امریکای د دفاع وزیر چک هیګل په برسلز کې د یورپ خپل همسنګو سره د زیارت پورس خپل دوورځنۍ سلام مشورې راغونډې کړې دي. دوی د افغان حکومت لخوا د دوارخې د دفاعي ملګرتیا د لوزنامې د نه دسخت کېدو تر مخه د روان کال په اخر کې افغانستان نه د خپل کلهم فوزونو د وټو په معاملې خصوصي غور وکړو. د امریکای د دفاع وزیر خاغلی چک هیګل نه په دغه موقعه چې دا تپوس وشو چې افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وټو ورستو به د طالبانو حمله او الغو تلغو آیا زیاتیږي، نو خاغری هیګل په جواب کې وایي چې د فوزونو د وټو په نتیجو کې به یو نتیجه د اعتماد ختمیدل وي. د زیاته کا چې په دا قسمه حالاتو کې تل خطري او غیر یقیني حالات سر راپورته کوي. رپورت زیاته چې نړیوال ګوند ډیر کوششونه وکړ چې افغان فوج او پولیس په خپل خپو دومره مضبوط ودري چې د طالبانو د يرغل مقابله وکړي شي، خو په افغان ملي اردو او پولیس کې د ناخوان دو کسانو برتی د نشو استعمال او نوکرانه د تختیدو د واقعاتو لسببه نړیوال کوششونه ناکام شوی دي. لاس انجلس ټایمز نور لیکي چې افغانستان کې د امریکانو او د نېټو فوزونو د ستر کمانډر جنرال جوزف اف ډنفورد افغانستان کې د خارجي فوزونو د وتورستو د لزره امریکاني او 15000 د نېټو د نورو اتحادي ملکونو د فوز د ساتلو تجویز دی. د دې فوز زیات کار به افغان فوزونو او پولیس له تربيت ورکول وي. امریکاني فوزونه با کلا کلا د القاعده او د القاعده د ملګرو ګوندونو خلاف فوزی عملیات هم کوي. د وایټ هاوس چارواکي د کم فوز ساتلو په حق کې دی، خو فیصله لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د روانو منصوبو تر مخه به د امریکې په افغانستان کې باقی پروت 3000 نفر فوز د اپریل د ټاکنو ورستو افغانستان پرېږدي. دې پسې به نور 10000 فوز په جولای کې افغانستان نه کډی تړي. که افغان حکومت څخه خارجي فوز له افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکو، نو دوی به د دسمبر د 1 تاریخ نه پس افغانستان کې پاتې شي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې افغانستان نه د امریکانو فوزونو په مکمله توګه د وتو امکاناتو د امریکې په فوز او د جاسوسۍ په ادارو کې دا فکرمندۍ خوري کړي دي چې د افغانستان لویه برخه او په خصوصي توګه سویلی او نورختیجی سیمی با بیا طالبان اونیسی، او دی سرا دا القاعده باقی پاتی کسان بیا خپلی کار روایه شروع کولیشی. دا امریکی خفیه ادارو دا خبرداره هم ورکڑه ده چې افغانستان او پاکستان کی دا القاعده او دا دوی دا اتحادی گندونو خلاف دا امریکی دا ڈرون حملو کار روایه با دیر مشکلیشی، زکا چې افغانستان او پاکستان کی با دا ڈرون حملو سیاسی مخالفت دیر زیاد شی.
قدر من اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دا گران اردن کو نن با پا بنگلہ دیش کے دا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ شپگم میچ کی گی دا پاکستان او ہندوستان ترمنزا مقابلہ بھی او دوانا ملکونا دا دغی ٹورنامنٹ فیورل ٹیمون دی کہ دا پاکستان با بالنگ لائن مضبوط تے نو دا ہندوستان بیٹنگ مضبوط تے. پاکستان پا بیٹنگ کی کمزوری لری، ہندوستان پا بالنگ کی کمزوری لری. دغی میچ بھاکل باندے بہن ساتھ سر خبری کو خدا وقتی تا استا دا اغه وی هنرمند دی د ژوند او د فن په حق لا یو رپورت خبرو چا چې په پښتو او اردو دواړو فلمونو کې کار کړی دی. نوم یې د نیمی او د دغه ژوند او فن تک تنه کړده زموږ همکار ناهید سحر.
د پښتو او اردو یادګار فلمونو نامتو د کار نیمی په کال 1968 کې په لاهور کې زیږیدلی و. د دې خپل اصلي نوم نورین وو. لاهور غوندي خر کې د پیدا کېدو او اوسېدو باوجود نیمی تعلیم نو حاصل کړی، خو مذهبي تعلیم یې حاصل کړی و او د قرآن تلاوت به کولی شو. د مذهبي تعلیم له وجې هغې ته د پښتو ژبې لیک لوست وینا اسانه وه. د نیمی د فلمي چن شروع اردو ډرامو نشي وه، خو یو ورځ په لاهور کې دیو فلمی سٹوڈیو د کتو په مقدمه ملاقات د پښتو فلمونو نامتو اداکار بدر منیر سره وشو. د لند شاد خبرو نفس بدر منیر هغه ته د پښتو یو فلم ناوی د یوې شپې کې د کار کولو وړاندیز وکړ. دا فلم ډیر زیات کامیاب شو او د دې په وجه نیمی هم د پښتو فلمونو سپر سټار شو.
قدم دکې دا قدم دکې دا دنيزو د پسمره
هغې په اردو فلمونو کې هم ډېر یادګاره کار کړی و. د کال 1940 نه تر 1980 پورې نیمې یو شمیر اردو پښتو فلمونو کې کار کړی و، او چې پکې ناوې د وی شپې، شهید، شولې، انتقام، لمبی، دغشان اردو فلمونو کې هم هغې ډېر یادګار کردارونه ادا کړي، چې پکې دلن اکرات کی سپر هټ فلم و. نیمی په کال 1988 کې واده شوه. واده نه پس هغې خپل فلمی جنتجا ته پام ور نه کړی شو. د دې خپل ټول پام د خپلو درې بچو پالنې ته وګرځولو. په دې کې دوه لوڼه او یو زوی شامل وو. د نیمې د بدنصیبۍ ورځې د کال 1980 په شروع کې هغه وخت شروع شوې کله چې د دې میړه په حق ورسېدو. تر 1988 پورې فلمونو کې کار جاری وساتلو او اخیر د فلمی دنیا نه لاس واغستو. نیمې د کال 2008 د مئی په دریم تاریخ د کینسر د لاسه د دې نیمګړي دنیا نه د ډېر نیمګړي ارمانونو سره رخصت شوه. او دې پسې یو میاشت وروسته د هغې دویم نمبر لور هم د مور د غمه مړه شوه.
ګران اردوونکو، اوس وخت شوې ادارې ته چې د واشنگټن نظر لري.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای
د ایران حاکمانو د کال 2009 د لانجمنو صدارتي انتخابونو درې نامتو مخالفه امیدواران مهدی کروبی، میر حسین موسوی او د موسوی کورودانی زهره راهنورد چې د خزو د حقونو مرستیاله هم ده د دریو کالو راسی د کورونو دننه نظربند ساتلی دي. د دریو واړو کسانو د انتخابونو ورستو د جمهوریت پلوه مظاهره کوونکو د مظاهرو ملګرتیا او مشري کوله. دې مظاهرو له ورستو په ایران کې د شین تحریک نوم ورکړی شوی دی. د شین تحریک د مظاهرو مرستیال دا درې واړه مشران د کال 2011 په 14 فروری نیولې شوي دي. دوی د ایران خلکو ته په مصر او تیونس کې د عربو د راپورته شوي عوامي غورځنګ د مرستې غږ کړی و. په دې درې واړو مشرانو نه خو سبا قاعده الزامونه شته او نه مقدمې ته وړاندې کړی شوي دي. ډیرو حکومتونو، د بشري حقونو څارنوالو او د ملګرو ملتونو ادارو د نظربندو مشرانو د بنیادی بشري حقونو خلافتیا په ګوته کړې ده او په کلکه سره یې وینا کړې ده چې دا مشران دې آزاد کړی شي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د یو مخیزي نظربندۍ خلاف کارکوونکي ډله او په ایران کې د بشري حقونو په باب له د ملګرو ملتونو خصوصي رپورټ تیار کوونکي شامل دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویانې میری هارف د دې مشرانو د نظربندۍ د دریو کالو د پوره کېدو په موقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا نړیوال ګوند د دې مشرانو د دې مار بندیوان ساتلو او د دوی په خپلوانو د ویرو ترهو تیرولو غندنه کوي او د دوی د سمدستي خوشي کولو غږ کوي. نائب ویانې میری هارف د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د ایران په آئین او خپلو قوانینو کې او د ایران د سخت کړو بین الاقوامي لوزنامو کې په خپلو خلکو په ایمانداری سره د مقدمو چلولو ضمانت ورکړی شوی دی. امریکا به د ایران حکومت ته خپله دا وینا جاری ساتي چې د خپلو کړو لوزنامو او زیموارو خاطرو کې او د ضمیر ټول قیدیان پرېږدي.
ورکړو.